The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2015 نومبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت اته بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په خومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان د فوج مشر جنرال اهل شریف د دوه ورځو په سفر د سعودي عربستان تر رسیدلې دی، او د سعودي عربستان د فوز مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره یې ناسته وکړه، او په خبرو اترو کې د دواړه ملکونو د فوز ترمنځ اړیکې، دفاعي همکاري او سیمه ایز امنیتي حالاتو باندې خبرې وکړي. د روس خارجه وزارت ویلي دی چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې د ساتلو فیصله به خپله د شام خلک کوي، او د هغه په واک کې ساتل چرې هم د روس مقصد نه دی. د امریکا سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست روس ته دغې خبرې په ځواب کې ویلي، ګمان نه کوي چې ګنې روس به د شام په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي.
I have doubts that it reflects any sort of change in their view. And unfortunately, it's certainly inconclusive about whether or not they're prepared to change their flawed strategy.
او په آرام سمندري ملکونو کې د امریکایي پوز مشر ویلي د چین مصنوعي جزیرې سره خوا کې د امریکایي پوز د غشت تازه پرمختیاوي د کوم خطر ونه ګڼل شي. د دې نه څو شپې وړاندې د چین خارجه وزارت ویلي و چې د امریکا ګایډډ میزایل ویشتونکي جنگي بیړۍ د دوی سپریټلی جزیرې سره 22 کیلومتره کې د ودرولو کار اخکارا پتون وخل دي.
So this meeting is one of many examples where I believe that we've made good progress on broadening cooperation between our nations and between our militaries.
قدر من اردوونکو، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د فوز مشر جنرال اهل شریف د دوه ورځو په سفر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د فوز د اطلاعاتو د څانګې مشر جنرال اسیم سلیم باجوا په ټویټر جاری شوي بیان کې ویلي، د سعودي عرب نائب د دفاع وزیر او د سعودي عرب د ځمکني فوز اعلی مشر د ده هرکلی وکړه. وروسته د پاکستان د فوز مشر د سعودي عرب د فوز مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره ناسته وکړه، او په خبرو اترو کې د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ اړیکې، دفاعي همکاري او سیمه ایز امنیتي حالاتو باندې خبرې وشوې. پوځ د اطلاعاتو څنګه وایي چې خپل دوه ورځنی سفر کې به جنرال اهل شریف د سعودي عرب سیاسي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. یاد دی وی چې د پاکستان د فوز مشر د اکتوبر په 13 نیټه ویلي وو که چېرې د سعودي عرب خپلواکۍ ته کوم خطر راپیښ شونه، نو پاکستان به ضرور د دغې دفاع کوي. د روس خارجه وزارت ویلي چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې د ساتلو فیصله به خپله د شام خلک کوي، او د هغه په واک کې ساتل چېرې هم د روس مقصد نه دی. د روس یو ځایي راډیو سره مرکه کې د روس خارجه وزارت وایاندې ماریا زخاروا ویلي چې روس هیڅکله دا نه دي ویلي چې د صدر بشار الاسد په واک کې پاتې کول د دوی په بنیادي غوښتنو کې دي. د دې زیاته کړه چې په شام کې د څلور کاله خانه جنگی لپاره ضروری ده چې مرکز کې یو فعال حکومت وي. دې خبرداري ورکړه د اروپایي ملکونو څخه چې کوم یو ملک په شام کې د حکومت بدلولو کومه خبره کوي، په دې وخت دغلته حکومت بدلول به لویه تباهي رامنځته کړي، چرته چې د وړاندې نه تر 200,000 نه زیات خلک په خانه جنگی کې وژل شوي دي او په میلیونونو نور بې کوره شوي. د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست وروسته دغې خبرې په ځواب کې ویلي چې ګمان نه کوي ګنې روس په خپل دغه شام په اړه باندې دریس کې بدلون راولي، کوم چې دوی وایي په شام کې د روس تګلاره د غلطۍ یو ډکه ده. په آرام سمندري ملکونو کې د امریکایي پوز مشر ویلي دي چې د چین مصنوعي جزیرې سره خوا کې د امریکایي پوز د غشت تازه پرمختیاوي دي کوم خطر ونه ګڼل شي. د دې نه وړاندې څو شېبې د چین د خارجه چارو وزارت وایان ویلي وو چې د امریکا ګایډډ میزایل ویشتونکي جنگي بیړۍ د دوی سپریټلی جزیرې سره 22 کیلومتره کې د ودرولو کار ښکاره پتون وخل دي. په آرام سمندر کې د امریکا کمانډر ایډمیرل هری هیرس نن د چینایي چارواکو سره په دې لړ کې خبرې اترې کړې دي. نوموړي د دې لیدو کتو نه وړاندې ویلي وو چې امریکا جنگي بیړۍ دغې ځای ته د لیږلو مقصد د هوایی او سمندري لارو حق، قانوني حیثیت او ازادي پر ځای ساتل دي. ولی د خبرو اترو وروستو د ویلي چې د چینایي چارواکو سره مقصد په د چینایي چارواکو سره دی وخت لیده کاته په هر مقصد په هر حالت کې د رابطو لپاره لارې خلاصې ساتل دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د لیور اړې سره نه خبرونه تنخ پنې غل واشنگټن ډي سي نه واګي. د پاکستان د فوز مشر جنرال لهیل شریف په 13 ورځ د دوه ورځو په سفر سعودي عربستان ته رسیدلې دی او د سعودي عربستان د فوز مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره یې لیده کاته کړې دي. د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څانګې لخوا دغه خبر خپور کړی شوی دی. دا په داسې حال چې د سعودي عربستان د عسکرو سره د پاکستاني عسکرو په نږدېو کې په جهلم کې پوځي مشکونه هم سرته رسیدلي او په دغه مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال لهیل شریف ویلي وو چې د سعودي عربستان پر ضد کچاري هم څه قسمه خطر رامنځته شو نو پاکستان به د سعودي عربستان دفاع کوي. او د دغه څو ورځې وروسته بیا د ایران سو اعلی چارواکو هم د اسلام آباد سفر وکړ. په دغه حق لبانې موږ سره د نیویارک نه د ډیور ډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی. هغې ته هرکلی کوو پیر زبیر شاه صاحب. ستړي مشئ. ډېره مننه پیر صاحب. دغه پرمختیاو ته چې تاسې ګورئ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د ایران چارواکي په سفر راځي او د دغې وړاندې د سعودي عرب د عسکرو سره د پاکستاني عسکرو دغه مشکونه سرته رسیږي او د پاکستان د پوز د مشر د خلی دغه بیان مخې ته راځي چې د سعودي عربستان به دفاع کوي او بیا د سعودي عربستان په سفر د پوز د مشر تګ دا کوم اشاره دي؟
دا خو یو اشاره ده چې پاکستان سره په داسې پوزیشن کې دی چې د کوشش دا ده چې دواړه ایران او سعودي دواړه سره خپل تعلقات یو توازن ساتي. او د منس کې پاکستان او سعودي تعلق ډېر زور دی او څنګه تاسو چې سوره زمخ کې جنرال شریف دا کړیو چې په سعودي باندې حمله به کیږي نو پاکستان به مخه نیسي نو په دې کې د خپل بیا په تګ او په دې حالاتو کې اسپیشلی نن سبا چې کوم یمن کې سره روان دي دنه مخکې که تاسو سوچ کړئ پاکستان پارلیمنت دا اعلان کړی و چې دوی به فوج نه لیږي نو دې سره حالات ډېر زیات دواړو ملکونو خراب شوي وو او اوس پاکستان کوشش دا دی چې هغه حالات بیا واپس نارمل ته راولي او ما ته دا ښکاري چې دا کوم سفر دی دا مکه کوشش یو حصه ده.
بله پیر زبیر شاه صاحب، په عرب ملکونو کې هم هلته حالات خراب دي او په یمن کې به د سعودي د ائتلافیانو لخوا عملیات او بیا په یمن کې د هوتسی وسلوالو پر شا د ایران مرستې چې کوم دی په هغې باندې هم وخت په وخت مطبوعاتو کې لیکل کیږي او بیا اخوا ته په شام کې هم حالات داسې دي چې د صدر بشار الاسد په مرسته باندې د ایران عسکر لګیا دي دغلته کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیات کوي. دغې اړخته که وکتل شي نو په دې کې د پاکستان رول څه کېدای شي؟
د پاکستان رول خو متاسته وی چې دا د پاکستان د باریک پوزیشن کې دی. یو طرف ته خو هغوی ته دا اندازه ده چې کوم ایران رول دی هغه زیاتېږي په دې سیمه کې، هغوی سپیشلي چې کوم دا جوهري ډیل دوی وکړو امریکې سره او دینه پس امریکا اوس هغوی په دا شام کې چې کومې خبرې کېږي روس امریکا او سعودي منځ کې هغه ته ایران هم راوخته دی نو هلته چې کوم شام کې ایران او سعودي ټینشن چې کوم مسلې دي هغه زیاتې دي او پرون ایران اعلان کړی و که ان کیس سعودي هلته وي نو دې به د خبرو نه واپس راووځي. نو پاکستان اوس کوشش دا دی چې یو سر ته ایران نه کي خفه په دی چې ایران ګوانډ دی ورسره بانډري ده او بل طرف ته سعودي دی چې سعودي ډېر زیات احسانات دي پاکستان ته قرضه ورکوي پاکستان ته تیل ورکوي پاکستان هغوی فوج ټرین کوي هغوی چې کوم فضایه ده هغوی پالټان ټرین کوي نو پاکستان به اوس کوشش کوي چې دا شی توازن وساتي خو ما نه دی خیال چې دوی به په دې کې هغوی یو وخت راځي چې کوم کې به دوی فیصله کوي چې یا دوی ایران طرف دي یا سعودي طرف ته دي.
ډېره مننه کوپیر صاحب ساسي.
ډېره مننه.
ډېره مننه. اوسم رازو افغانستان په لوتا چرته چې په ننګرهار کې داعش وسلواله ډلې لخوا په ځینې ځایونو کې د تشدد د پیښو راپورونه مخې ته راغلي دي. په دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ مامند کلي کې ډېر خلک د خپلو خپلوانو په لټون دي چې یو میاشت راسي بې درکه دي. ګمان دی دغه تنان د داعش نومې تندروه ډلې سره تړلي وسلوالو تښتولي. منور هم د خپل پلار په لټون کې تیرې یو میاشت راسي لګیا دی. یو ورځ ورته چا ویل سماجي رابطو په ویبپاڼه یو ویډیو کې د داعش وسلوال خلک په بمونو الوزوي. منور د دغه ویډیو کتلو زړه ونه کړی شو، نو بل چا ته یې خواست وکړو چې ورته یې حال تیر کړي. دغه ویډیو کې د ده پلار هم وو.
دا خو چې دغه چانه بیا ما پوښتنه وکړه چې زه خو دغه شي توان نه لرم، خو دغه کیسه لږ راته وکړي. بس دا نولسو کسو کې پشمار کې زما پلار هم.
کله چې دغه سیمه کې د داعش کاروایۍ زیاتې شوې، نو د منور پلار دې سره د خپلې کورنۍ د کلي نه بهر ولېږلو. پلار یې پاتې شو چې د کور خیال وساتي، او دا ګمان یې نه کولو ګني داعش په دته زیان ورسوي، ځکه چې دې بوډا سړی دی. نو منور سره د کورنۍ دیرش غړو د کلي نه بهر تګ وکړو. منور ته به پلار په ټلیفون ویل سرنګ د داعش وسلوال کلی ته راغلل، خلک یې مړه کړل، کورونه یې وسوځول، او ټول بوډاګان یې جومات کې راټول کړل. او وروستو منور واوریدل چې د داعش وسلوالو دغه بوډاګان غره کې مړه کړل. او بیا یو میاشت وروستو هغه د دې ویډیو حال واوریدو. عبدالمالک هم د خپل زوی تصویر ځان سره ګرځوي چې د مړه زوی اخیری یاد یې دی. د داعش وسلوالو دغه 15 کلن تنکی ځوان هم وجلی. د داعش لخوا وجل شوي خلکو کې قبایلي مشران، د امنیتي ځواکونو غړي، هر هغه څوک چې داعش مخالفت کوي، او کله هسې عام خلک په نښه کېږي. د داعش دغه ظلمونو یو عیني شاهد چې خپله هم لږ څه کې د مرګ نه بچ شوی، اوس هم د یرې له وجې خپله پېژندګلو نه څرګندوي. دغه تشدد له وجې ډېرې خلکو د دغه سیمې نه کډې هم کړي. همدغه شان جو کورنۍ د تشدد له وجې په کډې مجبور شوي، او دا وخت یو خیمه کې ژوند کوي. د دوی کور یو غړی داعش وجلې. داعش مړی واپس کولو لپاره هم پیسې غوښتلې. وروستو داعش دغه وجل شوي سړی پلار وتښتولو، او خوشي کولو لپاره یې د خاندان نه پیسې واغستې. د سیمې خلک وایي د داعش په شان وحشت او ظلم دوی مخکې نه و لیدلی. دوی وایي د داعش په مقابل طالبان ډېر اصیل ښکاري.
روس خارجه چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې دی په شام کې د صدر بشار الاسد د پرواک کې ساتلو خبره چرې هم نه ده کړې، او نه د روس په بنیادی خبرو کې یا غوښتنو کې د صدر بشار الاسد پر ځای ساتل دي، بلکې په شام کې دی په مرکز کې یو فعال حکومت غواړي چې ګنې دغلته حالات نور د خرابتیا اړخ ته لاړ نشي. د امریکا د خارجه د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي دي چې دی چرې هم یقین نه کوي، یعنی دی ګمان نه کوي چې ګینې د روس به د شام په حق له پالیسۍ کې دغسې کوم لوی بدلون راشي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
روسی خارجه وزارت ویلي کورنی فساد سره مخ د شامی صدر راتلونکي با شامی ولس ټاکی او هغه په اقتدار کې ساتل د ماسکو په عزایمو کې ناراضي. د روسی خارجه وزارت ویان دا میرمن ماریا زخروا وای موږ دا دریس چر نه د اختیار کړی چې د اسد په واک کې پاتې کېدل زموږ اولنی ترجیحاتو کې دي. هغه په دې خبره زور راوړه چې شام کې د سلور کال راهسې روانې خانه جنگي ختمون لپاره پیاوړه مرکزی حکومت ډیر ضروری دی. دې دا خبرداري هم ورکړه چې د غربي نړۍ دا هسې چې شام کې به اقتدار په هر طریقه بدل کړي، دغه سیمه غټ بحران سره مخ کړي. په دغه جنگ چې وړاندې نه یې په دغه منطقه د 200,000 زیات کسان د منځه وړي، او په لکاو یې بې کوره کړي، اثرات به نور هم خراب پریوزي. نن د امریکا سپینې ماڼۍ د ماسکو دا دریځ رد کړ، او ویان جاش ارنست ویل نه ګڼي چې د روس دا اوسنۍ کنډمه تګلاره به شام کې څه بدلون راولي. د دواړو نړیوال طاقتونو یعنی واشنگتن او ماسکو په وروستي بیاناتو کې دا اختلاف ښایي چې دا طاقتونه د شام په معاملې یو بل سره څومره اختلاف لري. امریکا او ائتلافیان دریز لري چې شام د اوګدې مودې سیاسي حل کې د صدر اسد هیڅ ځای نشته، ولی بل لوري ته روس شام کې د صدر اسد عسکرو لپاره خپل فوزي مرستو ته نور زور ورکړي، دغلته خپل جازونه لیږلي او هوایي بریدونه کوي. روسي ډیپلوماټان او فوزي چارواکي دریز لري چې د هوایي قواو عملیاتو مقصد یې د خودساخته دولت اسلامي په نخښه کول دي، خو بیا دا بیان غربي هیوادونه او امریکا خپل نه مني. ویوای روسو سووار هغه د صدر اسد مخالفین هم په نخښه کړي د چاچې نه داعش سره مرګرتیا ده او نه پلویان دي. امریکنی سیډنکاران وای روسی هوایی عملیات خال خال داعش په نخښه کوي، ولی ټول زور یې د صدر اسد مخالفینو وسلوالو پسې لګولې. روس دا خبر ردوي او وای د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوي. د امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف هم د داعش شرخوخو پر ضد هوایي ټکونه کوي، او تیر اونۍ صدر اوباما شام ته د 50 پورې امریکایي خصوصي دستو فوجیان لیږلو اعلان هم کړی. دغه عسکر به د داعش پر ضد عملیاتو کې د ځایي وسلوالو مرستې او مشاورت کوي. د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي دغه امریکني عسکر به باقاعده فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي. د شام جمهوري عسکر یا سیرین ډیموکراټیک فورسز په نوم دغه وسلوال قوت لپاره د امریکا دفاع وزارت پینټاګان 13 میاشت خپل هغه پروګرام هم راغونډ کړی د کم د لاندې بچی دوی امریکا تربیه کول. بل لوري ته د امریکا فوج وای د سینای په سارا پریوتې روسي د سورلو جاز د تباه کېدو په وخت دوی یوې سیارې یو سره د اور کر خلیدلې، خو بیا دغه پیخي اصل عوامل اوس هم لا واضح نه دي. چارواکو دا اندازې رد کړي چې غنی وسلوالو به دا جهاز په میزایل را نسکور کړي، چې په نتیجه کې ټول 240 سواره مسافر او عملا مړه شوو. د ډومبي تحقیقاتو نه داسې نه معلومیږي چې غنی دغه جهاز په میزایل لګیدلې یا انجن باندې اور پورې شوی، خو بیا پوهان دا هم وایي چې کېدی شي په جهاز کې دننه تخریبي کاروایی شوې وي. مصری صدر عبدالفتح السیسی د داعش وسلوالو دا دعوی هم رد کړی چې ګنې دغه جهاز دوی را غورځولې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په کډوالۍ کې په ګرد نړۍ کې انتهایی اضافه دی وخت کې لیدل کیږي، او په هر لسم منټ کې د یو اندازې تر مخه یو ماشوم د کډوالۍ په حالت کې د خپل کورنۍ سره سترګې پرانیزي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار انیلا خالد تاسو وړاندې کوي.
په نړۍ کې د داسې خلکو شمیره دا وخت 10 میلیونه ده چې د یو ملک شهریت هم نه لري. دا بې وطن خلک د هغه سهولتونو نه محروم دي چې د یو ملک د شهري په حیثیت نور خلق ورته رسائی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای دنیا کې هر 10 منټه کې یو ماشوم د بې وطنۍ په حالت کې زیږون کوي. د UNHCR یو چارواکي ولکټر کویوې ته وای بې وطنۍ د ماشوم خواهشات او ارزوګانې تباه کوي، او د هغه په نفسیاتو او خود اعتمادۍ باندې منفي اثرات غورځوي.
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare
with the Turk why the bewatanai pahal ki jun kaun ke mashum de nur mashuman sara de zan muqabla kawi aw bi aida pukhtana pa zehn ki rapor ta ki gi cha gawali la ka de nur mashuman school ta nishitle ya de sehat de khismani sahulatun ta rasai wali na lari akhir fark se de the UNCR report why the bewatanai pahal kamumra khalak de taasub badnamai de wirawlo او د استحصال سره هم مخ کیږي. بې وطن خلک په هر بر اعظم کې موجود دي، او د بې وطن کېدو مختلف اسباب وي. په ځینې وختونو کې خلک د یو ملک د ماتېدو له امله هم بې وطن شي، لکه د پخواني سوویت یونین د ماتېدو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلک بې وطن شوي، او لکه د جنوبي سوډان د یو نوي ملک په حیثیت کې د جوړېدو له امله هم ځینې خلک بې وطن شوي. د ملګرو ملتونو ولکه ټرک وایي د خلکو د بې وطنۍ کېدو د مسلې حل راوستې کېدی شي. ولکټر وایي که یو ملک وغواړي چې دا مسله حل کړي، نو د قانون سازۍ د لارې حل ته موجود بې وطنه خلکو ته شهریت ورکولی شي، خو د دې دپاره ضروري ده چې دغه هیواد سیاسي اراده او د مسلې په حل کولو کې دلچسپي ولري. UNHCR وایي هر هیواد باید هر هغه چاته شهریت یا د زیږیدنې سند ورکړي څوک چې په خاوره پیدا شي. یو هیواد ته هم نه دی پکار چې د نسل، مذهب او د رنګ په بنیاد چاته د شهریت ورکولو نه انکار وکړي.
ترکیه د صدر رجب طیب اردوغان پارټۍ په نږدېو کې د ملک عمومي انتخابات ګټلې دي او د څېړونکو په نظر د دغه صدر د پارټۍ لپاره د دې سره په سرحدي پوله پراته چې کوم د شام سیمه ده او په دغه کې بیا د داعش وسلوال دي او بیا د دې ترڅنګ د شام د ترکیې دننه خپله د پی کې کې یا د کردانو چې کوم وسلوال ډله ده دغه هم یو غټ چیلنج دی. په دغې باندې تاسې ته یو راپور د وایس آف امریکا راپور دی زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په ترکیه کې د واکمن ګوند په انتخاباتو کې واضحه ګټې وروستو ځنې څېړونکي خیال کوي په سیمه کې د خپل سره اسلامي ریاست په نوم د وسلوالو په ضد جګړه کې به مرستې وشي. د ترکیه په چارو ماهر سونر کاګاب ته وایي یو وارې بیا په انقره کې د واشنگټن ملګری حکومت جوړ شوی چې ورسره به د داعش په ضد جګړه کې ملاتړ وشي. خو په ترکیه کې روانه جګړه په سیاسي توګه لوی کړکیچ هم لري او ځنې څېړونکي اندېښمن دي په شام کې د واشنگټن او ترکی په ګډو مقصدونو کې تضاد راتلی شي. په واشنگټن کې سنټر فار امریکن پروګرس کې سیړونکي الن میکوفسکی خبرداری ورکړی په شام کې د امریکې او ترکی مقصدونه بیل بیل دي. امریکا په شام کې خودسره اسلامي ریاست په ضد د هغه ائتلاف ملاتړ کوي چې پکې کورد او عرب وسلوال هم شامل دي. ولی د ترکی ترجی د صدر اسد تخت نسکورول دي څوک چې د یاغیانو پر ضد جنگیږي او په لویه کچه خلک د شام نه د جګړو له کبله ترکی ته په کډه کولو مجبور شوي دي. نو ځکه امریکا داعش ختمول غواړي او ترکی د صدر اسد تخت اړول غواړي. په انقره کې د بمی چاودنو وروستو چې د سلو نه زیات کسان پکې وجل شوي او شک یې د داعش په وسلوالو کې د حکومت مخالفه ډلو د صدر طیب اردوغان په حکومت ټکونه کول چې د داعش په ضد قوي ګامونه ناخلي. ولې صدر طیب اردوغان د دغې تور د شام په استخباراتو او د داعش او کورد وسلوالو په اتحاد لګولی. څېړونکي وایي یو وارې بیا په واک کې په راتلو به صدر طیب اردوغان په ترکی کې د کورد وسلوالو پر ضد مبارزه توند کړي او که په شام او ترکی کې به د داعش پر ضد ګامونه اخلي. ځینې څېړونکي وایي ترکی په شروع کې داعش ته سنه ویل ولې چې د اردوغان پارټۍ ګڼل داعش به په شام کې د صدر اسد تخته واړوي. خو کله چې داعش د ظلم او تشدد لړۍ وغځوله نو ترکی په ضد په ائتلاف کې شامل شو او د داعش په ضد یې خپلې اډې هم د امریکې او اتحادیانو جنگی جازونو لور کړي. خو بیا هم ځینې څېړونکي د انقرې او واشنگټن ترمنځ بې باوري ویني. واشنگټن په ترکی کې شوي تازه انتخاباتو په نتیجو هم خپل اندېښنې ښودلې دي چې ګنې دغه انتخابات د دباو لاندې شوي او پکې خبریالان یرول شوي هم دي. خو صدر طیب اردوغان دغه تورونه ردوي او ویلي دي نړۍ دې د ترکی د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د جینکو په تعلیم کې د هر چا ګټه ده. یو جینۍ د خپل تعلیم په هر کال کې د خپل سباون ګټه لس نه تر شل فیصدی پورې زیاتوي او هر کله چې د ګټې وټې خاوند د جینۍ خپله لس کم سل فیصدی ګټه خپل خاندان سره شریکوي نو په دې سبب دې نه بغیر چاپیره هر تن ته فایده رسي. د داسې جینۍ د ودېدو په صورت کې د دې بچی به د 50 کالو د عمر نه پس هم د نورو میندو په نسبت یو په دوه زیات عمرونه پایي. د دې بچی به د دې پشان خو د ناخوانده میندو په مقابله کې زیات سکولونو ته ځي او زیات به صحتمنده او خیرازه وي. لنډه دا چې تعلیمي یافته جینکونه ګټندویه ښځې وځي، څوک چې د خپلو ملکونو د اقتصادونو دپاره سودمندې ثابتیږي او نورو خلکو سره د نیستینه په راوتو کې لاس امداد کوي. بیا هم د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دا وخت په ګرد دنیا کې 2.8 میلیونه جینکۍ سکولونو ته نه ځي او په لکونو نورې سکولونو کې د پاتې کېدو دپاره لاس پې وهي. د جینکو د تعلیم د موقعو زیاتولو دپاره امریکې جینکۍ تعلیم ته د پریږدۍ یو سرخط لاندې یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام تر مخې د امریکې د حکومت مختلفې ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د بالغانو جینکو د تعلیم په لار کې د پرتو خنډانو د لرې کولو دپاره په شریکه کار کوي. په دې ادارو کې د امریکې د خارجه چارو محکمه، یو ایس ایډ، د امریکې د صدر د نامې د ایډز د امداد دپاره هنګامي منصوبه، امن دستي او د نوې صدۍ د مسلو کارپوریشن غوندې ادارې او تنظیمونه شامل دي. پاکستان د هغو ملکونو ځینې یو دی چرته چې جینکو ته سکولونو ته تلو کې ډېرې مسلې پرتې دي. په دې کې د پیسو ټکو د نیشت مسله، د سکولونو نه د لرې اوسېدو مسله او په معاشره کې د ځینو خلکو لخوا د جینکو د تعلیم د مخالفت مسله هم شامله ده او په خصوصي توګه هغه جینکۍ د تعلیم حاصلولو په لړ کې غټو مشکلاتو سره مخ دي څوک چې بالغانې شوي دي. همدغه سبب دی چې د امریکې خاتونی اول میشل اوباما او د پاکستان دختر اول مریم شریف د اکتوبر په 2 تاریخ وایټ هاوس نه پاکستان کې د جینکو د تعلیم په باب له د یوې منصوبې شروع کولو اعلان وکړو. د دې منصوبې تر مخې به د تعلیم نوو او موجودو پروګرامونو ته $70 میلیونه امداد ورکولی شي. په دې به پاکستان کې د 10 او 19 کالو مینځ کې د عمرونو 2 لک جینکو ته تعلیم ورکولی شي. په دې موضوع د یو ایس ایډ قائم مقام منتظم الفانسو لینهارډ خپله وینا کې ویلي دي، تعلیم یافته جینکو نه داسې پخې ښځې وځي څوک چې خپل خاندانونه، ګوندونه او ملکونه مضبوطۍ. د بلوغت په دې نازک وخت کې جینکو له د تعلیم حاصلولو د موقعو زیاتولو دپاره دا منصوبه به پاکستان کې لوی بدلون راولي. ځوانې زنانه به اختیارمندې کي چې هغوی به خپله لار کې پراته ټول خنډان د مخې نه لرې کي او خپل ځانونه به د نیستۍ نه خلاص کي. د په اخر کې اوی موږ د پاکستان حکومت سره او په ګرد د دنیا کې خپلو اتحادیانو سره د جینکو د تعلیم د یقیني کولو دپاره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د ډیور رادیو سهار خبرونو ته غوږ یې او دا نیم ساعته خبری خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. دې په وړاندې کولو کې زموږ سره په تکنیکي اړخ مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وو جان دغې مننه کوو. د سهار په خیر لپاره زمونږ همکاران راغلي دي سټوډیو ته، نایله محمد او بختور شان. ضرور دغه خبرونه نه خوند واخلئ، د دې سره په دغه پروګرام کې شامل شئ او پوره 2 ساعته پس په ځای واري بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونه سره راځم.